کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ازادي رادیو تشرا غلاست. ازادي رادیو پښتو خبرونه روانه ده. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې دي. نن سه شنبه د غبرګولي 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د ولسي جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه روان دي. امریکا پر ایران تور پورې کړی چې په عمان کې پر نارویژي او جاپاني بیړۍ حملې ایران کړې دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو.
له جرمنی څخه یوولس افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. د اروزګان ولایت وایي چې په تیرو دریو ورځو کې یې 65 غیر مسؤول وسلوال نیولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو تور لګولی چې د عمان په خلیج کې په نارویژي او جاپاني کښتۍ باندې حملې ایران کړې او د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي نن خاور ته وسپارل سو. د جرمنی یوولس افغانان چې هلته یې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت مسترد کړل. دا 15 ډله د افغانانو ده چې د 2016 میلادي کال له ډسمبر راهیسې د جرمني حکومت مستردوي افغانستان ته استنوي. له هغه راهیسې ټول د 2016 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې ټول 600 افغان نارینه د جرمني حکومت افغانستان ته بیا ستنې کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د پناه غوښتونکو د رګېدو په اړه جدي بحثونه کېږي او یو شمېر کسان چې د دې کار مخالف فتکوی وای چې افغانستان ډیر خطرناک واته او د دې وړ نه دی چې پناه غوښتونکي واسطه ورسي. د اورزګان چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې هلته 65 غیر مسؤول وسلوال نیول شوي دي. د اورزګان امنیت قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته وویل چې د قومندانۍ د امنیت پخوانی امیر د شهره د کندک قومندان او د ترینکوټ د دریمې حوزې امیر او د څو پوستو قومندانان نیول شوي دي.
56 نفر است یا کم زیاد کسایی بودن که خلافکارا بودن.
دیوائیش پوش 50 پشاو خاکی کسان و چه غلط کارونه کول در طولانی نظم خرابه و هغمو اونیول. موش با خپلو عملیات دوام رکول و غوی سر چه دولتی وصلی و موتر و یا شخصی وصلی وی در طولی بکل. در ارزگان امنی قومندانی وای در قومندان د الماس پونم د وقومندان په کور کې نیم کانټینر وسلی مونډه دي چې شمیرې سلګونو میرو وسلو تر رسیږي او د زیاتوي چې له نورو کسانو سره تر اوسه هم وسلی او دولتي موټر او امکانات چې هغه به هم ورڅخه واخیستل سي. په دې خبر باندې نور جزئیات نه دی راغلي. د امریکا متحدو ایالاتو یو اربیا تور پورې کړی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژي او یو جاپاني کښتۍ حملې ایران کړې دي. د امریکا پاوځ پرون هغه تازه تصویرونه خپاره کړل چې د ایران لخوا پر دوو ټانکر کښتیو د برید ادعا تاییدوي. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هیلیکوپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهرا ایراني پاوځیان له یوې جاپاني کښتۍ څخه د یوه ناچاو دی ماین د ایستلو په حال کې معلومیږي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي. پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کښتیو د حملې له کبله منځني ختیځ ته 1000 تنه اضافي عسکر استوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پات شانهان ویلي د سرتیری به د سمندري هوایی او ځمکنیو تهدیدونو په وړاندې د دفاع دنده لري. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي چې په زندان کې مړ سو نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په محبس کې وسو، د محبس په جومات کې وسو او د کورنۍ غړي هم ورغلي وو. د هغه زوی احمد نن پر فیسبوک لیکلي چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنکړه چې د مرسي مړی د هغه په پلرنۍ هدیره کې د شرقیه په سیمه کې خاورو ته وسپارل سي. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسي د مړینې د عواملو په اړه بې پرې او شفاف څېړنې وکړي. محمد مرسي 68 کلن او د په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې چې اوس تر بندیز لاندې ده غړی و. هغه د مصر لومړی جمهور رئیس و چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوی و او قدرت ته رسېدلی و. محمد مرسي د مصر پوځ په 2013 میلادي کال کې له واکه لرې کړ. د ایران حکومت ادعا کړې چې د امریکا د سایبري او انټرنیټي جاسوسۍ یوه شبکه یې کشف کړې او په نتیجه کې یې په څو هیوادونو کې یو شمېر جاسوسان نیول سوي دي. ایراني چارواکي وایي دا شبکه د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA چلوله. دا تور پرون د ایران یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي لګولی او دا په داسې حال کې ده چې د واشنګټن او ایران روابط د پخوا په پرتله زیات خراب سوي دي. د IRIB دولتي چینل پرون د ایران د ملي امنیت عالي شورا د منشي علي شمخاني له قول لیکلي چې هغه ویلي چې د ایران استخباراتي ادارو د سایبري جاسوسۍ ډېره پیچلې شبکه چې په بېلابېلو هیوادونو کې د CIA د عملیاتو لپاره مهم وه کشف کړې او ویجاړه کړې ده. شمخانی ویلي چې ایراني چارواکو د دې شبکې په اړه له خپلو متحدانو څخه معلومات ترلاسه کړل او په نتیجه کې د CIA دا جاسوسان ونیول سول. د چین په جنوب لویدیځ کې یوې زورورې زلزلې 12 کسان پکې مړه سوي دي او 130 کورونه نور کسان یې زخمیان کړي دي. چینایي چارواکي وایي د دې زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6 درجې و او تېره شپه ناوخته یې د سیچوان ایالت یبین ښار ته نږدې زیاتې سیمې لرزولې دي. ویل سوي چې د سیمې له زیانمنو کورونو څخه له 4000 زیات خلک ایستل سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواری په دې جرګه کې بحثونه روان دي. افغان ښځې غواړي د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې ښځو ته لازمي اسانتیاوې برابرې سي.
اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجود وي.
په میدان وردګو ولایت کې د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شوی دی خو خلک یو شمېر اندېښنې لري. په غزنی کې د برښنا د کمښت له کبله د خلکو کاروبار ته زیان وشته دی.
د ژوند ټول چارې ټکنې کړې دي. اقتصادي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په ټولو لحاظونو ډېر غټ ستونزې پیښ کړې دي او خلک ډېر ناهیلي دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورو چې امریکا پر ایران تور پورې کړی چې په عمان کې پر نارویژیا او جاپاني بیړۍ حملې ایران کړي دي. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام روغتیا او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خپریږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواری په دې جرګه کې بحثونه سوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو شریکولو لپاره ناجیه صافی را سره پر لیکه ده. ناجیه جانې مهرباني وکړي.
بله ملالې جانې، لکه څنګه چې تاسو ویل ټاکل شوې چې نن د افغانستان ولسی جرګې غړي د رئیس د ټاکلو لپاره د یوې رای پر سر رای چونه وکړي، خو له تیر یو ساعت راهیسې د دې ټاکنو د میکانیزم پر سر لانجه روانه ده او وکیلان په دې قانع شوي نه دي چې رای چونه وکړي. یو شمېر وکیلان په دې نظر دي چې د رای چونې بهیر باید سري او بله ډله وکیلان بیا وایي چې دغه بهیر باید علني شي. شیبه مخکې کمال ناصر اصولی را سرګند شو په دې اړه داسې وویل:
د رای ګیرې په سر جنجال دی، څوک وایي علني، څوک وایي سري. بنا پر دې اصول نه نقضو. اوس هر هغه څوک چې په غیرت د رحماني تر څنګ ولاړ دی، را دي شي دلته د رایه ټکمار کې صندوق د کیک دی سري. اما ورته ولي ښایي چې دغه نه رایه مې درکړه. نر غوندې څوک چې رایه نه ورکوي، هغه رایه نه ورکوو.
د دغه بهیر پر سر لنجوس هم روانه ده. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو پر سر لنجه نږدې یو میاشت مخکې رامنځته شوه، خو تر اوسه پورې د حل لارې نه دي پیدا شوي. د جرګې نویو غړیو په وړاندې د نورو مسایلو تر څنګ ډېر تقنیني سندونه هم پاتې دي چې بحث پرې باید وشي او تصویب شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ سیالي ده. ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رایې ترلاسه کړې. خو جنجال هغه وخت راپورته شو چې اصولي او پلویانو یو ویل چې رحماني 50 جمع رایې نه دي ترلاسه کړې. بلې ملاله جانې
ډیره مننه ناجیه جانې. ناجیه صافی و چې د کابل څخه مشتراپور راکاوه چې نن د ولسي جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه سوي دي. په ولسي جرګه کې د خلکو له یو استاد رحمت الله کریاب سره مهم خبرې کړې دي چې د په دې اړه خبرې کړې. آیا دا لانجه به ژر هواره سي که څنګه؟
چې مونږ د نتیجه په لاس راوړو تر اوسه لا حالات همدغه شان ګډوډي ده.
نن اصلا موضوع څه شی ده؟ په کومه موضوع باندې بحث کیږي؟
بحث په دې باندې کوو چې دا یو راځي چې بحثیله شوې ده د دې د سرنوشت په برخه کې پرېکړه وکړو چې په دې باندې علني رایې ګیری وشي که څه وشي.
یعنی فکر کوي چې نن به بالاخره کومه بخاره نتیجه ترلاسه شي؟
نه، ډېر باور نه لرم.
ولې دلیل څه دی چې نن فکر کوي چې بالاخره به نن هم دغه مسله پای ته ونه رسېږي؟
بحث کوو، خبرې کوو، دوه نوي کسان هم ټاکلي دي د جلسې د مدیریت لپاره، ښاغلی انعامي او قلاتوال، دا د منشیانو سره همکار دي. په شیوي او په طریقه باندې بحث کوو چې دا یوه رایې چې باطل ده دې ته طریقه څنګه جوړ کړو، دې رایې د منلو دپاره
کریاب صاحب. یو بل مسله دمدغه جنجالی کوم رایه چې د تاسو چې وایي چې نن په دې باندې بس کې چې دمدې رایه د پاره سری رایه چونه وشي که ښکار رایه چونه وشي، ظاهرا څخ کاری چې دغه رایه به ومنل شي کنه باطل بشي؟
نو دواړه حالات دي، د منلو او نه منلو دواړه حالات را منځ کېږي. اوس موږ په دې میکانیزم باندې لګیا یو، دا ټول تالار یو لار او ته جوړه کو چې د دې وی رای د سرنوشت لپاره علني رای ګیری وشي که صندوقونه ته کې خودل شي که چیرته دې رای ته موافق د تالار په دې موافق څه چې دې وی رای ته په ښکار رای ورکو نو بیا به کارتونه جګیږي. که چیرته موافقه په دې وشوه چې پټه رای ورکو بیا به صندوقونه یې خودل کیږي، هم دې وی رای ته به رای ورکو. ډېرې وی وړې دا سړی به رئیسي که کمې وی وړې بیا به نه وي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه کریاب صاحب، کوم تضمین موجود دی که مثلا دغه رایه باطله کیږي او یا منل کیږي دواړه اړخونو ته به دغه پروسه د منلو وړ وي؟
په دې کې مونږ خبره کړې ده چې بیا به په لیکلې بڼه د دواړو نه دغه تضمین اخلو او بیا به یې عملي کوو.
یعنی تر اوسه پورې لا دا تضمین نه دی اخیستل شوی؟ له دې نه وروسته به اخیستل کیږي؟
اکرام الله اکرام په ولسی جرګه کې د وکیل رحمت الله کریاب سره په دې جرګه کې د رئیس ټاکلو پر سر د لانجو د هواري په اړه خبرې کړې وي. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کې چې ساکل به په دغه ولایت کې د انارو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حافظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو ورښتونو له امله به دغه کچه لوړه شي.
د مشاهدې په اساس باندې نو حاصلات به زیات وي. تقریبا موږ امید لرو چې 1,00,000 تنه 1,00,000 تنه پورې موږ حاصلات انشاءالله سکاري واخلو.
ښاغلی سعیدی وایي که څه هم تیر کال په دغه ولایت کې وچکالي زیاته وه، خو له ارغستان او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه د انارو حاصلات تر 1,00,000 تنو پورې راټول شوي وو. د ښاغلي سعیدی په خبره د کندهار ولایت انار د افغانستان د ولایتونو سربیره یو شمېر نورو هیوادونو ته هم صادریږي او ښه بازار لري. د افغانستان د قرقل او د پوستکي اداره وایي اوسمهال د ټول هیواد په کچه په دغه برخه کې یوازې یوه فابریکه کار کوي او نورې فابریکې سقوط شوې دي. د دغه ادارې مشر محمد عارف نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وکړه چې د قرقل د پوستکي د کموالي له امله د دغه فابریکو کار په ټپه ولاړ دی.
ټول شاید در حدود 7 سال علت همی است که مالدار مواشی خود به خاطر که گوشت قیمت است نگهداری کردن، زبان نکردن، با بازار عرضه نکردن، علت همی است که پوست کنن.
د کاغلی عارف په خبره تیر کال له ټول هیواد نه شاوخوا 2,000 جلد د قرقل پوستکي راټول شوی وو. د کابل په شاسا سره کې صبحنۍ اثر په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر، یو اتیا افغاني، یو یورو 90 افغانۍ تلويخ پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سوئدي ریال 20 افغانۍ تلويخ پوله، زر هندۍ کلداري 1250 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1520 افغانۍ.
تاسې ازادي رادیو او اقتصادي خبرونه مولا فیروزه عزیزی څخه اوریدل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ځوی بهرنۍ موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانی بیړۍ حملې ایران کړې دي. له بلې خوا ایران ادعا کوي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه یې کشف کړې ده. د دې موضوع په اړه نوریاس نوري نور جزئیات را سره شریکوي چې په سټوډیو کې د نوري صاحب مننه چې راغلی یاست. امریکا په عمان خلیج کې پر دوو کشتیو د حملو په اړه نوي تصاویر کله خپره کړي او په دې حملو کې د ایران د لاس لرلو د ادعا په اړه څه ویلي دي؟
ملای ملالی جان، د امریکا پاوز پروندوشن به دغه تازه تصاویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشتیو د برید ادعا تاییدوي خبره کړې. د متحدو ایالاتونو د دغو تصاویرو له خپرېدو سره یو ځای البته بیا تور ولګو چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانی کشتۍ حملې ایران کړی دی. ډیری د تصویرونو د امریکا د سمندري ځواک د یو هلیکپټر لخوا اخیستل شوی او ظاهرا ایرانی پوځیان له یوې جاپانی کشتۍ څخه دی و ناچاو د ماین د ایستلو په حال کې. البته ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. همداراز پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کشتیو د حملې له کبله منځني ختیځ زر تنه اضافي سرتیري هستوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وویل دا سرتیري به د سمندري هوایي او ځمکنیو ګواښونو په وړاندې د دفاع دنده ولري. منځنی ختیځ د امریکایي نورو سرتیرو د استولو تر اعلان وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې ایران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغې وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وویل د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي د ده په وینا یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري. روحانی زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکامې شوې دي. بلې
نوري صاحب، په ورته وخت کې ایران هم یوه نوې ادعا کړې ده. ویلي دي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه کشف کړې ده. په دې اړه ایراني چارواکو څه ویلي دي؟
البته لکه څنګه چې تاسو ویلي، ایران د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي شبکې په اړه چې وایي نوې کشف کړې. ویلي چې د دې کشف په نتیجه کې په څو هیوادونو کې یو شمېر جاسوسان هم نیول شوي دي. ایراني چارواکي وایي دا شبکه د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای چلوله. دا تور پرون د ایران یو جګپوړي امنیتي چارواکي ولګاو او دا په داسې حال کې د واشنگتن او ایران اړیکې د پخوا په پرتله زیات ترنګلې شوې دي. کړکېچ تر حد رسیدلې دي. آی آر آی بی دولتي چینل پرون د جون په 18 د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي علي شمخاني له قوله وویل چې ویلي د ایران استخباراتي ادارو د سایبري جاسوسي ډېره پیچلې شبکه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د سی آی ای د عملیاتو لپاره مهمه وه کشف کړې او ویجاړه کړې ده. که څه هم شمخاني ونه ویل چې دا کوم هیوادونه دي چې دغه شبکه کشف کړې ده، په هغو کې چې فعال وه، خو ویلي دي چې ایراني چارواکو د دغه شبکې په اړه له خپلو متحدانو څخه معلومات ترلاسه کړل او په نتیجه کې د سی آی ای دا جاسوسان نیولي دي. البته امریکایي چارواکو د ایران د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
مننه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې د امریکا د هغه ادعا په اړه یې معلومات راکول چې وایي د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانی کشتۍ حملې ایران کړې دي او په ورته وخت کې ایران بیا ویلي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه کشف کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسیس مرجغله ازادي راديو اوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو پر شرایطو له برابر شوو څخه غوښتي چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د خپل نمونه ثبت کړي. ځینې مېرمنې چې د تقویتي نوم لیکنې لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته ځي هم ورته غوښتنې لري، خو ځینې فعالان وایي چې په دغه پروسه کې باید د ښځو د ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې باید برابرې سي. خان محمد سیند راپور راکوي.
پر انتخاباتو د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو بې باوري په افغانستان کې د دغه پروسې پر وړاندې د ښځو د لږ ګډون اساسي لامل ګڼل کیږي. یوه مېرمن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي د انتخاباتو پر پروسه باور نه لري.
زموږ اعتبار خو سل په سلو کې ده. تذکره لرم، تذکره کې به ستیکر وخلی دی، هغه مې رایه مې نه ده ورکړې.
نامنی، بے سوادی، بے خبری، ناوړه دودونه او په تصمیم نیونکو چارو کې د ښځو د خپلواکۍ نشتون په تقویتی نوملیکنه کې د ښځو د کم ګډون عمده لاملونه ګڼل کیږي. د کابل ښار د الفتح په لیسه کې د نوملیکنې یوې مسؤولې چې دا هم نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي وایي په دغه پروسه کې د ښځو ګډون پیکه دی.
مراجعین ما هر روز متفاوت است.
زموږ مراجعین هر ورځ توپیر لري، خو د تېرې پروسې په پرتله د ښځو شمیر لږ دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ د تقویتی نوملیکنې لپاره د ښځو د هڅونې په هدف د حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو د جندر له مسؤلینو سره د همغږۍ یوه ناسته جوړه کړه. د دغه کمیسیون رئیس حوا عالم نورستانی د ناستې له ګډونوالو او خلکو وغوښتل چې په دغه پروسه کې د ښځو د ګډون په خاطر همکاري وکړي.
ما از کل خانم ها و کل زن
د افغانستان له ټولو ښځو مې هیله ده خپل دوستان وهڅوي چې نمونه ولیکي او وکړه شي په انتخاباتو کې د ښځو ونډه چې تل ډېره وي بیا هم ډېره شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتی نوملیکنې لړۍ د جوزا په 13مه په ټول هیواد کې پیل کړی چې د سرطان تر اتمې به دوام وکړي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د تقویتی نوملیکنې له پروسې نه د جوزا تر شپږویشتمې پورې په 3 ولایتونو کې 4,015 نارینه و 10,400 ښځو او 4,340 کوچیانو خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وای په غزنی ولایت کې د نوملیکنې په پروسه کې 3,000 کسانو نومونه ثبت کړي چې 900 پکې ښځې دي. د ښځو یو فعال روشن څېړن وای د نوم ثبتولو په پروسه کې د ښځو د ګډون لپاره پکار ده چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي.
خاص تدابیر باید اونیول شي. اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجود وي. هغه اساسیتونه چې د ځینې ناپسند عناناتو په ارتباط باندې موجود ده باید هغه باندې دوی فکر وکړي او بیا هغه محل وټاکي.
مرمن سیړن ټینګار کوي چې که د ښځو ستونزو ته اساسي رسیدنه ونه شي ګرانه به وي ښځې وتوانېږي چې د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسی آزادی رادیو او ریوام اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درای ورکولو پر شرایطو له برابر شو د څخه غوښتي چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د خپل نمونه ثبت کړي. د نور ولایتونو په څیر په میدان وردګ ولایت کې هم د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتی نوملیکنه پیل سوې خو خلک ورڅخه ناراضه دي. د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د نوملیکنې له دغه بهیر څخه خلک نه دي خبر. شریف الله شرافت په دې اړه راپور راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا غړي او ځوانان وایي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو ونډه کمه ده. د دغه ولایت یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په اړه نامه پوهاوی نامنی پر ټاکنو باندې د خلکو بې باوري هغه څه دي چې خلک زړه نه شو کوي چې نوملیکنه وکړي. د دغه ځوانانو له ډلې پیترا ته او عبدالکیم ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ولایت دا چې د ټاکنو د ورځ نه ټاکنو د ګټ نه ټاکنو د ساتنې په اړه باندې پوره او سالم آگاهي نه لري او دویم ولایت د ټاکنو کمیسیون باندې د ورځ بې باوري ده چې ټاکنو په ورځ کمیسیون باندې ورځ بې باوري شوی دی او د خطر باندې ورځ تر ساده شوی دی. په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوي او د خطر باندې باندې ګټ نه کوي په ټاکنو کې نه کوي او دریم دلیل نام نه کېدای شي
لکه څنګه چې لازم ده هغه ستنې جوړ شوي مثلا ډېرې لرې پرتې سیمې دي د موږ الهم دا چې د مساجد مکاتبو له لارې د رسنیو د سوشل میډیا له لارې باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
د ولایتي شورا غړي وحیدالله اکبرزی بیا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو د کمی ونډې لامل نوماندان یادوي. دوی وایي زیاتره وخت نوماندان د کمپاینونو پر مهال زیاتې وعدې له خلکو سره کوي خو وروسته وفا پرې نه کوي. اکبرزی پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې وسله پر مځکه کښې دي او راسې خپل ولسمشر د ټاکنو له لارې وټاکي.
د دولت مخالفینو نه زما دا یوه غوښتنه ده چې زموږ دپاره یوه ښه د حل لار د دغه افغانستان د بحران د حل کولو دپاره نو راشي بیا خپله رایه وکاروي ځکه رایه یو داسې شی ده چې هغه خپل د ټاکلو دپاره یوه ښه لاره ده.
د ټاکنو کمیسیون چارواکي هم د خلکو خبرې مني خو لامل یې نام نه یادوي. د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مشر نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پروسې د تقویه کولو لپاره یې د قومي مشرانو سره خبرې پیل کړې څو د ناامن سیمو خلک هم پوه کړي چې نوملیکنه وکړي.
ډېرې ولسوالۍ تاسو ته معلومې دي چې موږ هلته وضعیت تقریبا نظامي دی نو په داسې حالت کې یوه ملي پروسه چې هغه مردمي وي د عامو خلکو دپاره وي د هغو ګډون یو څه کمیږي کمرنګه وي. د خلکو موږ د سپینګیري او علماو او مشرانو سره په تماس کې چې خلک وه حسابي ته چې هغه چاستې کار نه وی لګولای نه وی راغلی وی په حوزه ته وړي تغیر کی
د ولایتي شورا د مسولینو او ځوانانو غوښتنې دا دي چې د ټاکنو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات سي او د ټاکنو پروسه د شفافه سي څو د خلکو باور پرې زیات سي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د کابل په ګډون د برښنا د کمښت ستونزه په ټولو ولایتونو کې عامه سوې ده. غزنی هم له دغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو شکایت کوي چې د برښنا د کموالي له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ سوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکو وایي هر ورځ د برښنا موزه له پرې کېدو سره یې سخت مالی زیانونه لیدلي دي. دوی وایي په دولتي دفاترو، کاروباري مرکزونو او ځینو نورو ځایونو کې د برښنا نشتون یې کاروبار په ټپه درولی دی. مدني فعال صدیق زهین وایي د برښنا له قطع کېدو سره په غزنی کې ټولې هغه چارې چې د برښنا په ذریعه مخته وړل کېږي په ټپه ولاړې دي.
د سره په ټول ولایت کې سوداګریزي چارې، طبي، صنعتي، میخانیکي برخه کې، دفتری چارو کې، دولتي او خصوصي دفاترو کې لنګ داسې د ژوند ټول چارې ټکنۍ کړې دي. اقتصادي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په ټولو لحاظونو ډېر غټ ستونزې پیښ کړې دي او خلک ډېر ناهیلي دي.
عزت الله مومن یار هم وایي د دولتي دفترونو ترڅنګ هغه کارونه چې د برېښنا له لارې پر مخ وړل کېږي لا سختو مشکلاتو سره مخ دي.
تقریبا دوی ورځې کېږي چې دولتي ادارو ته خلک راځي، په ادارو کې برېښنا نشته او خلک له ستونزو سره مخ دي. ځکه چې هر ادارې ته ورسي هغه زیاتې ادارې برېښنا نه لري، جنریټر نه لري او اوس ډېر کارونه په کمپیوټرایز دي. او بل هم د ستونزه دا ده چې ګرمي ده، د یخې فابریکه ده، همداسې د ایسکریم او نورې فابریکې دي، هغه ټولې پلج دي، نو ولس له غټو ستونزو سره مخامخ ده.
بل لور ته د غزنی برېښنا شرکت هم د برېښنا د لاینونو پرې کېدل د ولسي خلکو، تجارانو، وړو کارخانه دارانو، برېښنا شرکت او افغان دولت لپاره یو ستر اقتصادي ضربه ګڼي. انجینر جان محمد ازادي راډیو ته وویل دا تیر یو نیم کال په دوران کې زرګونه متره لاینونه پرې سوي، خلاص سوي چې یو متر یې په $200 ده. د زیاتوي موږ باید په هر ساعت کې 3 میگاواټ برېښنا وپلورو، که دا و نه پلورو نو بیا موږ ته تاوان کوي چې له دې سره مو سخت زیانونه لیدلي دي.
ته په تقریبا په 24 ساعت کې شپته او یا میگاواټ برق مون خرڅه و چې دا خرڅ نه شي مونږ ته تاوان دي. او دا برق خلک مصرفوي، چې خلک مصرف نه کوي بس د خلک ضرر هم دونه دي چې مونږ یې کوو. د جنگ په ذریعه خطه سوې دي، په ساعت کې چې جنگ روان و د شنبه په ورځ او تقریبا تر 300 پورته لاین زمونږ دي ساينه ورکه شوې دي. او په د ټول عمر د لاین چې غزنی ته رسیدلې دي په زرهاو متر لاین ورک دي. اوس دا یو غټه مشکل دي او غټه تاوان دي دولت ته.
دا په داسې حال کې د چلتس باندې یو کال څخه غزنی ته وارداتي برېښنا راغلی، خو تقریبا په اونۍ کې یو ځلې د دوو دریو ورځو په مخه لاینونه قطع کېږي چې ډیری وخت یې پړه پر وسلوالو، طالبانو، د سیمې پر خلکو، امنیتي ځواکونو او په غزنی کې پر شخصي برېښنایي شرکتونو وراچول کېږي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي رادیو، د ازادي رادیو له ویبپاڼې او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوریده. 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالي په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره مخامخ کیږي. افغان ولسمشر دا لوبه هملته په ژوندۍ بڼه وګوري. لوبه د کابل پر وخت 2 بجې پیلېږي. زموږ همکار واصل وصال په مانچستر کې دی او له هغه ځایه را سره پر لیکه دی. واصل وصال صاحب، سلام علیکم. لومړی خدا راته وایست چې افغانان د دې لوبې کتلو لپاره راټول سوي دي، څنګه وضعیت دی؟ خوشحاله دي خلک؟
بله، ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، لوبه ښایي راتلونکي یو ساعت پورې پیل شي. زه همدا اوس د مانچستر ښار اولډ ټرافورډ کرکټ ګراوند سټېډیم مخې ته یم. دلته ډلې ډلې افغانان راځي د لوبډلې د ملاتړ لپاره. دوی سره د افغانستان درې رنګه بیرغونه دي، د لوبغاړو عکسونه دي. نو دوی د لوبډلې د ملاتړ لپاره روان دي. دوی خوښ په دې هم دي چې نن افغان ولسمشر راځي د لوبډلې د ملاتړ لپاره او لوبه له نږدې نه ګوري. نو افغانان هم په پورا جوش او خروش او شوق سره راځي. دوی وایي چې موږ ته دا مهمه نه ده چې افغانستان لوبه ګټي که بایلي، موږ په هر حالت کې ملاتړ یو او د خپل لوبډلې ملاتړ ته دوام ورکوو، ځکه موږ له خپل هیواد او ولس سره مینه لرو. دوی د افغانستان استازولي کوي، ګټل بایلل د لوبې یوه برخه وي. اما دا چې افغانستان نړیوال جام کې لوبېږي او افغانان دلته د خپل لوبډلې ملاتړ کوي، دا د دوی لپاره
ویسال صاحب ډیره مننه. کلان راته وایست چې تاسو په څه فکر یاست چې افغانستان به دا لوبه وګټي که نه؟
ګورئ، تېرو سیالیو ته په کتو سره یو څه مینهوال هم ناامیده او مایوسه دي او په ټوله کې افغانان. نو دیګه ما تقریبا ټولو افغان لوبغاړو سره لیده کاته لرل، د کرکټ بورډ له پخوانیو مسؤلینو عاطف مشل سره، د کرکټ بورډ له اوسني رئیس عزیز الله فضلي سره، یو شمېر نورو مشرانو سره چې دلته راغلي وو. هغوی بېلابېلې ناستې لرلې، له لوبغاړو سره لیدنې کتنې لرلې. یو څه ناڅه په لوبډله کې چې یو څه بې اتفاقۍ او دغه مسایل ول، په دې اړه هم دوی خبرې اترې دوی سره کړي دي او دوی پوره ډاډ ورکوي چې لوبډله په یو پوره هوډ او په ډېر منظم اتفاق او اتحاد سره به نن د لوبې ډګر ته ځي او یوه ښه لوبه به نندارې ته وړاندې کوي. له انګلینډ سره مقابله سخته ده، اسانه نه ده، خو بیا هم کرکټ دی شونه ده چې افغانستان نن بریا ته ورسېږي.
ډېره مننه وصال صاحب، موږ به د نورو خپرونو په دوران کې هم له تاسو سره تماس نیسو او د لوبې د هرې شېبې حال به در سره نیسو. مننه له تاسو څخه. اورېدونکو، د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. فرشته جلال زی د مهمو خبرونو سر ټکي وړاندې کوي.
یولس افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې، نن سهار کابل ته ورسېدل. له 2016 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې څخه راهیسې د 15مه ډله د افغانانو ده چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې او افغانستان ته مسترد شوي دي. د اروزګان چارواکي وایي په تېرو دریو ورځو کې 65 غیر مسؤول وسلوال نیولي دي. د اروزګان امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو سره وسلې هم نیول شوي دي او پولیس به د هغو کسانو د نیولو لپاره عملیاتو ته ادامه ورکړي چې په ده په وینا د ټولنې نظم خرابوي او تخریبي فعالیتونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په مانچستر کې د انګلستان د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. افغانستان د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې ګډون لري چې په انګلستان او ویلس کې کېږي. افغانستان تر اوسه ټولې لوبې بایللې دي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي چې په زندان کې مرسو، نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاورو ته وسپارل شو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان د محبس په جومات کې وسو او د هغه د کورنۍ یو شمېر غړي هم ورغلي وو. او د امریکا متحدو ایالاتو بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپاني کشتۍ حمله د ایران له لورې سوې وه. ایران په دې حملو کې لاس درلودل رد کړی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم د ازادي رادیو د 19 پروگرام روختیا وخت را رسیدلې.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې مو زه واګم جبرخیل کوربتوب کوم. دا خبرونه د غوږ او ستوني ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې ډاکټر صیب یاسین علي نژاد د غوږ او ستوني متخصص را سره ده. خو مخکې له دې نه چې ډاکټر صیب تر شو، په سر کې د غوږ او ستوني د یو بل متخصص مرکه لرو چې هغه به سره واورو. بیرته بیا راځو. ډاکټر صاحب، د غوږ او ستوني ناروغۍ لڅه پیدا کیږي په سر کې کدا راته وایاست؟
بلې، د غوږ او ستوني ناروغۍ له بده مرغه ماشومانو شته دویانو ته وقات زیاتي. اول خو طبیعي مقاومت ماشومانو نسبت لویانو ته ټیټ دی. هغه ناتون ستوني د خپل غوږ خصوصا د غوږ نسبت فوت لري. د لپاره چې پرده د غوږ درست فعالیت کې باید فشار د هوا دواړه طرف د پردې ته مساوي. له بیرون یو معتبي مجرا د خارجي د غوږ ده او د پردې له شانه یو مجرا پزشکي دی. موږ شاته چې زموږ ډاکترانو چې وایو چې دا وظیفه د تحویل متوسط غوږ لري. د دغه نلکان نسبت ماشومانو کې نسبت لویانو ته د یو قطر زیات او بل افسر واقع ده. پس ماشوم سے ناروغ سی مثلا ریزه شو کی ستنی کو دی یو تو کی نو هر مرو دی ته دی وقت مشکل پیدا کیږي وقت درد پیدا کیږي دکله سی دی وقت درد پیدا سی او چته ماشوم په وسنه سال کی چې هغه خبرې نشي کولی نو دلته یو سلسله تغیرات په خپل دندغه دی ماشوم په ظاهری حالت کې راځي مثلا جوړی ډیر شدی نشي خورای شین به خوند غندې سال ته پیدا کیږي او سر خوځي نو دندغه ډیر ابتدایي علامې دی 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 سی دندغه ماشوم واګي خوږیږي او کچرته ماشوم په وسنه سال کې قرار ولري چې هغه خبرې کولی شي نو طبیعي خبر ده چې بیا خپل وایي چې واګي خوږیږي او اکثرا وقت لاس وروړي
بله
نو د په دندغه حالت کې کچرته بیا زر تر ژره هغه صحي مراکزو ته خصوصا متخصصین دي غوږ پوزې او ستونې ته انتقال شي نو ډېر ژر باید د ګردي چې هغه روغ رمټ شي. د خیر
ډاکټر صاحب، د دغې ناروغۍ مخنیوی څنګه کولی شو په ماشومانو کې؟ کله سې په لنډو کې راته ووایاست.
بلې، ماشوم که په هغه مرحلې کې قرار لري چې هغه د مور شیدې اخلي، یعنې سنو سال کم وي، په دې سنو سال کې اول باید په هغه علمی شکل سره ماشوم ته شیدی ورکړل شي. ډېر مایندې دي چې ماشوم څوملي، ماشوم څنګه څوملي او خپله سینه د هغه په خولې کې ورکوي، یا چوشک پال د څوملاستو کې په خولې کې ورته ورکوي چې شیدی ورته ورکړل شي. دا ډېره غلطه طریقه د شیدو ورکولو ده. حداقل یو ماشوم په خپل غې کې سینې سي یو 50 درجې زاویه د سر او د تنه موجوده بیمانه چې سر نسبت تنه ته باید لوړ وشي. باید لغنه ماشوم ته شدی ورکړي که په بغیر دې طریقې ورکړي، حتی کېدای شي مستقیما شدی د مغ نلکینه چې د غوږ نسبه مو شاته راغلي، مغ نلکینه ته مستقیما شدی داخل د غوږ ته داخل شي، کنه زمينه ورته مساعدې دي غوږ میکروبو ته او د غوږ دردو پړسوبو ته. دوم دا اندغه ده چې مخنیوی وکړو که ماشوم په ریزش باندې اخته و ستونه خوږېدل ټوخېدل، نو په دو صورت کې مخکل دینه چې مرض یې غوږ ته انتقال شي، لکه د وخته مو هغه طبیعي جوړښت یې خپله غوږ تاسو ته تشریح کړل، نو مخکل دینه چې دغه پرابلم یې غوږ ته انتقال شي، دا باید ارومرو د غوږ پوزې او ستونې متخصصینو سره مشوره وکړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب له تاسې نه.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو، ډاکټر سید شریف سیلانی وو چې د غوږ او ستونی ناروغي په اړه یې را سره مرکه کړې وه او تاسو واوریده. دا آزادی رادیو ده او تاسو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د غوږ او ستونی په ناروغیو خبرې کوو او ډاکټر سید یاسین علی نژاد را سره مېلمه ده. ډاکټر سید، خبرونه ته ښه راغلاست او په سر کې کراته عمومي معلومات راکړئ د غوږ او ستونی د ناروغیو په اړه باندې.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی و از طریق از برنامه سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز. در ابتدا به شکل عمومی ما میخواییم یک معلومات عمومی در قسمت امراض گوش و قلوب و بینی ارائه بکنیم.
بله.
یکی همون قسم که دکتر سب بسیار تشریحات بسیار خوب در قسمت مشکلات امراض گوش و قلوب داد، ما میتونیم تقسیمات کنیم که امراض گوش و قلوب همون قسمی که گوش و قلوب و بینی از نگاه آناتومی یک مجاورت نزدیک با هم داره، به این خاطر امراض از اینا هم با هم ارتباط داره. به چی معنا؟ که به این معنا که اگر نزد یک شخص بینی شخص مصاب به مریضی شوه، اگر این تداوی نشوه، میتونه گوش یک شخص هم مصاب به مریضی بسازه و یا قلون یک شخص هم مصاب به مریضی بسازه. که از جمله امراض گوش و قلو که فعلا در قسمت امراض گوش زیاد در کشور ما معمول است، معمولا ما اصلاحات علمی به نام CSOM یا کرونیک سپورتیو اوتیتیس میدیا میگیم، که این به مریضی اطلاق میشه که گوش متوسط مریض مملو از چرک و قی هست. به این خاطر پیش از این کسا اونمو چرک و قی که وجود داره پرده گوش پاره میکنه و حتی چون گوش متوسط نزدیک با نسج دماغ قرار داره، میتونه پیش از اشخاص منینجیت و آبسه های دماغی و مشکلات های دماغی دیگر پیش از اشخاص پیدا کنه.
بله.
که اما تو قبلا دکتر صاحب معلومات داد، ای در ابتدا یکی از فاکتورهای عمده ای است که اکثریت مادرای عزیز ما متاسفانه هم طریقه درست شیر دادن رو نمیفهمه. اطفال زمانی که شیر میچوشه درست بهشون شیر دادن نمیشه، گوشدریای دوامدار و پیش متخصصین گوشقلوم مراجعه نمیکنه که یا درست هم طریقه شیر دادن پیش از اینا توصیه شوه و یا اینکه ادویه لازم توصیه شوه. ای به مرور زمان یافت پیشرفت میکنه، پرده گوش مریض پاره میکنه و این افرازات به شکل دوامدار از گوش مریض بیرون میشه و زمانی که پرده گوش سوراخی پیدا کرد، این دیگر متضرر میشه از محیط. به این معنا که شخصی که اگه میره در اوزا بازی میکنه یا شخصی که زمانی که سر جان خود میشه اما میکنه دیگه چون پرده گوش وجود نداره و نمو آب داخل گوش میره، این همچنان زمینه سازی از این مرض میشه. و دیگه امراض معمولی که در افغانستان فعلا در قسمت امراض بینی معمول است، معمولا سینوزید است. سینوزید به خاطر چون آب هوای آلوده، خصوصا در شهر کابل آب هوا آلوده است، یک از فاکتورهای عمده نزد اشخاص میتونه این فاکتور آب هوا باشه که باعث امراض سینوزید مزمن حاد شده که پیش مریض میتونه سردردی پیدا شه، میتونه بندش بینی پیدا شه، حتی میتونه به مرور زمان مریض اما حس بویایی خود به مرور زمان کم کم از دست بده تا اینکه به مواجه به ایشه و که حتی مریض احساس کنه که من حس بویایی ندارم. و در قسمت امراض گلو، آفت معمولی که در کشور ما هست کرونیک تانسیلایت یا گلوندردی مزمن که به شکل دوامدار یک شخص شکایت میکنه که من در مدت یک سال بیش از 5 دفعه، بیش از 6 دفعه، حتی کسایی هست که هر ماه گلوندردی سپری کرده. این به نام کرونیک تانسیلایت یا گلوندردی های مزمن ما میگیم که باز پیش متخصصین گوشقلو مراجعه میکنه که اگر مصاب به کرونیک تانسیلایت یا گلوندردی های مزمن شده باشه و تداوی پیش از این مریضات تانسکتومی یا برداشتن لوزه یا عملیات گلون است.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوریدون کې مو فکر خده، اوریدون کې فکر خده. السلام علیکم.
جوړ وخت
مهرباني وکړئ په خیر اوسې. نوم مو څه ده؟ کوم ځای نه ماړی کنيولې؟
زمينه ډاکټر سلامونه په ملي رادیو تلویزیون او د نابینایانو په معاشات په خوانی کارمند چې موږ خوشحال یو چې او استاد قدرمن ملمت هم داکتر صاحب تا زمین یا خلوص چخه دک سلامون اولاندی کوم زما دا داکتر صاحب چخه اصوال ده غالمه چخه مطرح کمه
مهربانی وکي
ډاکټر صاحب ما ته جواب راکړي.
السلام علیکم. السلام وایم ګرانه وروره. مهرباني وکي ډاکټر صاحب، یاسین علي نجات ستاسو په خدمت کې دی، تاسو ته جواب وایي. مهرباني وکي پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم، تقریبا مدت 20 تا 25 کمی گوش چپ ما کمک شنیدنش یعنی کمک ضعیف شده، در اوقات و بعد اوقات متر زهید میشه و همینطور در دماغ و پیشانی ما یادان وقت همینطور یادان که با میگوش راست ما تاثیر مندازه. ما هیچ همین دوام کردم در من بسار زیاد پیش دکتر صاحبا هم کردم ولی بدبختانه یا متاسفانه یعنی گوش ما خوب نشد، گوش راست ما آلم کم نشنوه و ما میترسیم که بیخی دب نشه و اگر شما لطف کنین ما از طریق رادیو میشنویم. فشار ما هم پایین است. ایرم با حضورتان عرض کنم این حالیم بعضی مشکلاتی بود که ما با حضور شما عرض کردم ولی از طریق رادیو که شما برای ما چین نظریه میتین، ما منتظر نظریه های نیه که شما هست خدا.
سالتان یادآوری نکردین چند سال هستین؟
لطفه تو با که دیشی دیر بی.
خب برادر محترم، قسمی که ایکایه کرد یک گوششان از کمشنوایی شکایت داره.
بله.
و پیش متخصصینی زیاد هم مراجعه کرده. اول ما در قسمت مشکل از اونا یادآوری کنم که چند علت میتونه پیش از اونا باشه. اگر سین از اونا بالاتر از 60 است، یک علت عمده پیش از اونا که ما این مرض به نام پریزبایکوز میگیم، به چی معنا که گوش از اینا شنوایی خود از علت پیری به مرور زمان کم شده. در پیش از این اشخاص معمولا امو عصب شنوایی که مسئول حسیت شنوایی است یا ضعیف میشه. پس اگر پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کرده پیشان یک گراف توصیه شده و تثبیت شده که این مرض پیشان وجود داره، دیگه من برشان توصیه میکنم که دیگه پیش متخصصین گوشگلو مراجعه نکنه، دوا پیش از اینا دیگه توصیه نمیشه چون نتیجه نمیده. فقط از آله شنوایی کمکی میتونه نظر دمی که گرافشان گرفته شده و تشخیص شده و به چی اندازه به چی درجه و لیول شنوایی از نقرار داره، باز نظر به اونا آله کمکی شنوایی در نظر گرفته میشه. اگر این مراحل سپری کرده، اگر مراحل سپری نکرده، علت دیگه ای که پیش از اونا میتونه باشه، همزمان اگر اینا بندش بینی و گلوندردی ها را هم شکایت داره، میتونه پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کنه که یک معاینه دقیق فیزیکی پیش از اونا صورت بگیره که میتونه کدام امراض سینوزیت یا امراض گلوندردی ها باشه که در این حالت میتونه مو استخیم تیوب یا نفر استخیه که ارتباط میده گوش متوسط را با گلون، اگر یه التهابی و زایمایی یا چرکی یا کدام بندش بشه ایجاد شده باشه، این را تداوی کنه، میتونه مشکلی که برای گوششون پیدا شده رفع شده. و هر صورت علت خیلی زیاد چون یا پیش متخصصین گوشگلو زیاد مراجعه کرده، احتمالاً پیش از اونا هم پرزبایکوز یا کمشنوایی از باعث سن و سال پیشون پیدا شده باشه.
بله خدای دیو که چی از من گوریدون که خپل زواب اخیسته وی بلا عریقه لرو. بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام جوړ په خیر خو استاد ډاکټر صاحب السلام علیکم جعفری د ټلیفون په لیک کې اندل من.
وعلیکم السلام ګران اورور په خیر راغلی ډاکټر صاحب یاسین علی نجات زمنګ د خبرونه میلمه ده او تاسو ته د غوږ او ستونی په اړه ستاسو پوښتنو ته ځواب وای مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه ورنه وکړئ.
مننه ډاکټر صاحب زیاته مننه دا مدیر شمول دوه انتخاب کړل د ډاکټر صاحب په پوښتنه ده ده دا سترګې چې کله د سترګو سپینوالی شي ژړوالی وکړي دا له چیش پیدا کېږي او بیا بېرته دا ژړوالی په چیش ورکېږي. او بل مې د ډاکټر صاحب په پوښتنه دا ده چې دا غوږو پرېول څنګه دي سړی پرېوي مانا په ډاکټر باندې د فایده شته که نهشته؟ نور به وخت نه ضایع کوم.
شستن گوش در صورتی که شما پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کرده باشین و متخصصین گوشگلو برتانی توصیه کرده باشه هیچ گونه ضرری نداره، به خاطر اینکه یک چرک طبیعی به نام واکس که میتونه به شکل فیزیولوژیک یا به شکل نرمال گوش هر انسانی را تولید کنه و پیش باز کسا که یا اونمو کانال گوشش کجیش زیاد است یا امو سیرش به شکل درست مستقیم نیست و یا اینکه تزیق یا تنگی داره، پیش از اینا این افرازات یا این چرکای طبیعی تجمع میکنه جمع میشه که در این حالت تنها را و چارش یعنی شستن گوش است که با شستن گوش البته یادآوری میکنم که اول باید متخصصین گوشگلو توصیه کنه و دومی که متخصصین گوشگلو باید این پروسه را انجام بده که متاسفانه در کشور ما اکثریت کسا پیش متخصصین گوشگلو به خاطر شستن گوش مراجعه نمیکنه، یا نرسا هست و هر قسمتی که وجود داره به هر شکلی که اینا انجام میده، یا نبود متخصصین است یا نبود همین حرفه هست، به هر شکل یا پیش از اینا باید توصیه میکنم که مراجعه نکنه چون مو شستن یک پروسه خاص خود داره که اگر متخصصین گوشگلو انجام نده میتونه پرده گوش از این شخص پاره کنه.
ډیر زیات مننه. بلاری که برای واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم خاص.
مننه ډیر زیات استاسی د سلامتی په هیله باندې مهرباني وکئ نو مراته وای از د کوم ځای نه مړی کني ولیدا؟
حشمت الله خبر کوم از کابل نه مړی کني ولیدا.
حشمت الله له کابل څخه تاسو کې د غوګ استونی او پازي په اړه باندې پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحب یاسین علی نجات زمنګ میلمه دی او تاسو پوښتنه ته ځواب وایي.
من نومله تاسو ته سلام نخپل باندې کوم او دا څه څه ته پښتنه مې دا رسید چې کورونه کې ما شوم چې پیدا شي د غوږ په نرمۍ باندې یو سره غوندې علامه او هغه به وروسته وروسته زیاتېده او پرسو به پیدا کړو د اخر ډاکټرانو کوم څه ویل هغه یې رسید دا منجوم په نوم باندې مرض ده او د دې باید عملیات وشي. دغه غوږ څه دی نوموړي د عملیات شو او نیم غوږ یې غوښ شوی دی دغه نرمۍ برخه کې
څه ډول جوړېدو یعنی دغه ظاهري بڼه یې چې خرابه شوې ده د دغې د جوړېدو
ظاهري بڼه نیمایي غوږ ښه دوست نشته ده
چې د دغه د جوړېدو کوم امکانات شته یا نه؟
سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومات درکې.
برادر محترم، مو قسمه که شما یادواری کردین این مربوط تخصص گوش و گلو نمیشه، شما اول پیش دکترای جلدی مراجعه کنین تا امو نوع مرضی رو تشخیص کنه که چی هست، بازوا برتان امو طریقه تداویش میگه که به چه شکل چی میشه این تداوی امکان داره، و در قسمت عملیات های از او و در قسمت از که شما از نگاه زیبایی این گوش از اینا ترمیم شوه، اینا رو می تانه متخصصین جراحی پلاستیک هم با شما همکاری کنن.
دیر خیر دکتر صاحب، دیر زیاد منه نه بلاری که برا واخلو. السلام علیکم.
بله و علیک سلام، وگمه جبر خوی خوش تاریم است
تسکره مشیخ براوانی تا پخیر رغلی میرابانی و کتو که ده کم زینه دیاری کنی ولی
شیرین آقا ده میوان ده جبر خیل خور
شیرین آقا لما ایوان تخه پخیر رغلی گران و رو را میرابانی و که خبلا پختنه لدکتر صاحب نامت رح که
دا جبر خیل خور ده دکتر صاحب زنده بشتنه ده چی ده غوز می بس پنیاش که وقت داشه گنگ سی ندی بیا سلور سی نزور زگنگ ده غوز می بس داشه چی نپاوره ما سر می نخلاص یزی چی ده غوز می سبر سویدی سپا نیاش که وقت گنگ سی ایوه افتا قدر گنگ دی
ایوه افتا قدر باندی خا تاسی دو تو کلو یستی؟
انشالله ده تویشت کلو بیم
اتویشت کلو سامده؟
برادر محترم، اگر از مدت یک هفته گوشتان بندش پیدا کرده که شما باید پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کنیم تا کدام چرک طبیعی یا واکس در گوشتان موجود نباشه، و دومی که اگر به مدت یک هفته یک مدت گوشتان صدا را نمیشنه و بندش پیدا میکنه و دوباره چند ساعت یا چند مدت دوباره باز میشه، در این صورت همچنان باید پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کنیم تا براتون دوا توصیه شود تا اونمو استخین تیوب یا نفیر استخی یا رایی که از گوش متوسط با گلون ارتباط داره برازی دوا توصیه شود تا او را یا او استخین تیوب بندش باز شده میتونین شما صدا را درست بشنوین، و یا یکی شما اگر در ابتدا زکام شدین یا یک گلون دردی را سپری کردین یا کدام گلون دردی را سپری کردین یا حساسیت گپا را سپری کردین، بعد از ای اگر دفتن گوشتان شنوایی خود کم کرده همچنان تداوی خاص وجود داره که نمیشه ما از این طریق برای شما توصیه کنم، باید پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کنیم تا اونا معاینه فیزیکی انجام بده به تشخیص نهایی برسه و براتون دوای لازمه را توصیه بکنه.
مننه. بل اوریدون کده السلام علیکم غگمی اوری.
السلام علیکم غگمی جان زخپل، سلامونه تا ته ډاکټر صاحب کې اورد نکوم عبدالستار اخونزاده.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، زمنګ میشنه اوریدون کې عبدالستار اخونزاده په خیر نغلی خبرونه ته ډاکټر صاحب یاسین علی نجات زمنګ د خبرونه میلمه دی او تاسو کولای شئ چې خپل پوښتنه ورنه مطرح کړئ.
السيد الدكتور صاحب السكن دكتور صاحب فدري خبر کې زم فدري خپل سوال وړاندې کوم.
بله مهرباني وکړئ.
شکرا دكتور صاحب محترم، خدمت سوال می هستم، این کسی که به گلون خود تونسل دیشته باشه اگر بعد از عملیات به سیستم دفاعی بدن از کدام مشکل پیش نمیشه نمیر اگه جواب بده، ولی سوال دوم می هسته که مردم هست از این سینه خود اخ میکنه توپ میکنه بلغم نیست سینه زی این بلغم از بینی زی هست یا از گلو نزی هست وقت زی چی هست اینه میره اگه جواب به تخیر میره بونه میکنه.
تشکر بسیار زیاد.
برادر محترم، در قسمت سوال اولتان، اول تانسل خودش یک نسل لنفاوی است که تا سن 10 سالگی بسیار فعال است، به این معنی که از جمله عضو دفاعی بدن است، میتونه خود تانسل ها یا لوزه ها بدن را محافظه کنه در مقابل میکروب ها، اما زمانی که زیاد میکروب نسل لنفاوی تانسل مواجه با میکروب میشه یا از توانایش بالا میشه، همیشه شخص مصاب به گلندردی میشه. به این خاطر وقتی متخصصین گوشگلو عملیات تانسکتومی یا برداشتن تانسل یا اینمی چیزی که شما یادآوری کردین این توصیه میکنه دیگه هیچ برای بدن کمکاری ایجاد نمیکنه، به خاطر که این تانسل دیگه تبدیل به یک نسج بیکاره شده، تبدیل به این شده که اونمو نسج لنفاوی اونمو کرپتایش مملو از چرک و قیه و
میکروب است دیگر تبدیل به عضو بیکاره شده باید برداشته شود. در این صورت هیچ گونه ضرر متوجه شما نیست، به خاطر که از سن 10 سالگی به بالا دیگر کدام فعالیت را ای و بدن انجام نمیده. و در قسمت سوال دومتان، این کسا اکثرا 70 تا 80 درصد از کسا شما که گفتین که اخ و توف میکنه، اکثرا مواجه با مرض کرونیک سینوزیت یا سینوزیت مزمن است. یا پیش متخصصین گوشکلو باید مراجعه کنه، توصیهش وقت تشخیص شد که کرونیک سینوزیت داره. البته یادآوری میکنم همزمان با اینمی مشکل، اگر از بندش بینی و سردردی ها و از خشکی بینی گپا اگر شکایت داره، ما میتونیم بگوییم که این شخص مواجه با مرض سینوزیت است که باید تداوی سینوزیت انجام شده پیششون.
بله، السلام علیکم.
و علیکم سلام قربانی شوی.
شکر ده تاسې خیر یاستای په خیر راغلی مهرباني وکي. نوم مت څه دې کوم زینه ماری کني ولې؟
اجه توشید زابل ولایت شزین ولسوالی.
ډیره زیاته مننه مهرباني وکي ډاکټر صاحب، ستاسې په خدمت کې ستاسې پښتنو ته به ځواب وای.
مننه د محترم ډاکټر صاحب، زه خمه دې پښتنې دې د جواب په هیله. مړی کچی په لری سارا او کې سیادت کلینیک ډاکټر وجود نه لري، او د یو به وځلی انسان په غوږ باندې خزندان نه نو د هغه د پاره لمرني تدابیر څه دي چې هغه ته مرسته وکړو، تر څو چې موږ بازار ته رسیږو یا ډاکټر ته رسیږو. او له ډاکټر صاحب څخه دا ده چې ټلیفون کول د غوږ د پاره ضرر لري، بعضې وخت سړی ډېر ټلیفون کوي، نو د ګوشکې څخه استفاده کول څنګه دي؟ او دا درد یې یو علاج لري، نو په بلنګو سره مو ټلیفون استعمال کو یا یو بل طریقه کده معلوموي؟ دا جواب په هیله مننه.
ډیره زیاته مننه،
تشکر برادر. برادر اول خوش د قسمت سوال اولتون، وختي د گوش کسی یک خزنده یا یک موجود زنده داخل میشه، اول تداوی، اگر شما دسترسی با متخصصین گوش گلو ندارین، اول تداوی شما میتونین از قطرهای طبیعی گوش، میتونین از قطرهای گلیسرین بوریک یا از قطرهای هایدروجن پروکساید یا هر قطرهی که بتانه قطره گوش باشه، به گوش توان نداشته باشه، شما میتونین در گوش از یه اشخاص چندین قطره استفاده کنین تا نمو موجود خزنده و نمو موجود زنده در گوش شخص تبدیل به یک جسم بیجان شود. و تدابیر بعدی دیگه ما بر شما توصیه نمی کنم، باید پیش متخصصین گوش کلو به هر شکلی که میشه باید برسانین، تا اگر شما دمو قریجات اقدام به ای کنین تا این موجود خزنده را از گوش شخص بیرون کنین، احتمال ای وجود داره که پرده گوش از اون شخص مواجه با تروما یا پرده گوش از اون شخص پاره بکنین. با او خاطر هم اقدامات اول شما ای است که حتی اگه هیچ چیز نبود میتونین از آب طبیعی استفاده بکنین یا سیروما تا اونمو موجود خزنده را در گوش شخص تبدیل به موجود بیجان یا مرده بکنین.
بله.
و در قسمت سوال دومشون
تلفن بود؟
بله، تلفن خودش کدام مشکل خاصی نداره، البته اگر به شکل نرمال و طبیعی استفاده شود.
بله.
اما یک چیزی وجود داره به نام سرصدای بیش از حد. اگر کسی صدای تلفن رو بیش از اندازه بلند میکنه و نزدیک بسیار تماس نزدیک با گوش میگیره و به شکل دوامدار همه روزه از تلفن استفاده میکنه، میتونه به عصب گوش مشکل پیدا کنه.
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله، سلامونه.
بله، جبرخیل خوش، سلامونه تاس سلامی کنده آزادی رجوع طول کارکون کاریو دنگو تاس تاس میلمتا.
علیکم السلام، پخیر رغلی گران و رو را تو که ده کم زینه دیاری کنی ولی
پشتونی هم کاری شد پشتون ساس زایمی هم کار ده جوز جانس زمازه ده سر ساس دوی پشتونی جاوالا پشتون خو بیداره چه داخلو سرگو غرو پزه دا خو سره وصل دي که چیرې پر یوه باندې درد پر بهبل باندې تاثیرات څومره اغېز کوي، دا یوه خبره. او بله پوښتنه مې دا ده، ډاکتران وایي چې سړی چې په وخت کې د غسل د وخت لري او پردوته او بد داخليږي مستند کولای شي چې د مخنیوي وکړي چې په وخت کې د غسل پردوته او بد داخلي نشي.
برادر محترم، اول د قسمت امراض گوش بولو، البته کسایی که از مشکل حساسیتی شکایت داره این میتونه به شکل همزمان گوش بولو بینی چشم مصاب بسازه، اما امراض دیگه، کسایی که امراض گلو داره به خاطر که ارتباط نزدیک با گوش داره، یک جای طبیعی که میسخین تیوب یا نفر استخی است، یک مجرای بسیار کوچک است که ارتباط با گوش داره، اینمی میکروبا، اینمی عامل مرض میتونه از گلون شخص انتقال بکنه در گوش شخص، میتونه شخص مصاب بسازه یا همچنان بینی همچنان همی ارتباط داره.
دوستانو دا آزادی رادیو دا او تاسی روختی ها در جوان شتمنی پروگرام آورده چه هم دوز پای تا ورسید دکتر سیب بیرمان.
تشکر سیب باش مجان، شما خسته نباشین دکتر سیب.